ور یزی خریوی د غرنګ په پېخور کې درجه حرارت زیات نه زیات و دیرش او کم نه کم درویش بنو کې شپږ دیرش او دریش او کوټه کې با زیات نه زیات یو دیرش او کم نه کم ولس ډیګری سینټیګریډ وی.
دیارانو مشال
دیارانو مشال د یارانو مشال خبرونه قدر منوریدون کو السلام علیکم قربان موزه نجیب امریم او نن را سره د کوټه د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب ملمه ده روانه میاشت 12 سپتمبر نه نیولې تر 14 تاریخه پورې په کوټه کې درې ورځنی نړیوال سیمینار شو چې پکې د لر او بر پوهانو د ادب مینوالو ګډون وکړ. نن په یارانو مشال خبرونه کې د همدې سیمینار په نتایجو غږیږو. لکه څنګه مو چې وړاندې ویل ملمه مو د کوټې د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب ده. په کوټه کې ترسره شوی سیمینار د همدې اکاډمۍ په نوښت او زیار جوړ شوی و. وروسته ته په خبرونه کې د افغانستان او د پېښور د دوو پښتنو لیکوالو عبدالغفور لیواله او باسین یوسفزي نظرونه هم د دې غونډې په اړه د دې سیمینار په اړه دراورو. خو د دغو خاغلو هم په سیمینار کې ګډون کړو. خو پیل به د خیر محمد عارف صاحب نه وکړو. عارف صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. ستړي ماشه
خوشاله اوسي. شکریا ډېر مننه چې زموږ
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. او زمونږ همکاران چې په کوټه کې هغوی خو پوره ستاسو د په اکاډمۍ په هڅو چې کوم سیمینار جوړ شو په د هغې ویډیوګانې موږ ته راستولې مشال رډیو د لارې همدغسې غږونه د پوهانو راپورونه په لیکلي بڼه دغه هر څه د مشال رډیو اورېدونکو په تېره اونۍ کې لوستي اورېدلي دي او کتلي دي. خو نن به د دې سیمینار په نتایجو باندې به خبرې وکړو.
بالکل
نو خیر محمد عارف صاحب پیل به همدې نه وکړو چې په کوټه کې د پښتو یو نړیوال سیمینار وشو او په زیات اندازه کې میلمنو پکې ګډون وکړ. اوس به میلمانه له خیره بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي یم. یاسې څنګه تجربه وه د دومره ډیرو لیکوالو په یو دریز راټولول؟ دا خو به اسان کار نه و، ډیر ستونزمن کار و.
بس دا پښتانه وایي د اخلاص بیړی همیشه منزل ته رسیږي. نو زموږ په زړه کې دا و چې موږ د لر او بر پښتانه را وغواړو. او زموږ په پښتني سیمه کې چې هغه که په لر کې دي که په بر کې دي، چې څورو مسایل دي، څورو پیښې دي، پر هغه باندې وغږیږو. او که ممکن وي د دغه لارې زه کم از کم د افغان چې د یو کام سترګې هغه پر دا وغږیږي او داسې موقع په لاس ورشي چې زموږ د وطن ستونزې او موږ چې له کوم حالات سره مخامخ یو، بېسواده ورځ، حقوق او دربدریانې، د هغه دپاره یو داسې لار راوځي چې دا ګرد پښتانه ورباندې په اتفاق هم شي او دا خپل کام ته یو واضح پیغام ورکړي چې موږ ته راپېښ له کومه ځایه د راپېښ ولیده او د هغه مخ نیوی موږ څنګه کولی شو. نو د دغه لارې زموږ د پښتو اکاډمۍ له خوا زه 15 کاله پس په دې وتوانېدلی شو چې د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکاناتو تر عنوان لاندې د یو سیمینار انعقاد وکړو. او د خدای په فضل سره هغه انعقاد هم وسوی، میلمانه هم رالو، هغو هم خپل خپل احساسات او جذبات موږ سره شریک کړل او په هغه باندې تر ډېر حد پورې موږ دا وایو چې دا زما خیال په کوټه نه بلکې په پښتني دنیا کې اول یو داسې سیمینار دی چې انشاءالله ولعزیز تر یو منزله پورې به ورسیږو. په دې کې د ګردو ملګرو هغه لیکنې، سوال او جواب، د حالات مطابق کوم قدمونه اخیستل دي، څرنګه پر مخ بیول دي او څرنګه موږ دا نیمګړی کاروان خپل منزل ته رسولی شو، دا ګرځي هغه پیش وي. د دغه له لارې زه موږ په دا سیمینار کې ویناګانې وکړي او خپل مشران هم راوبلل. مشران هم خپل ویناګانې وکړلې. مثلا په مشرانو کې زما مطلب دا دی لکه حبیب الله رفیع صاحب غوندې لوړ شخصیت او د هغه نوم نه نور ملګري چې هغه رالو دا سیمینار یې دروند کړي او په دې کې برخه واخیستله او د خپلو خپلو خیالاتو اظهار یې هم وکړي.
مطلبم راوړو. ارن صاحب د کومو سیمو نه پښتانه پوهان راغله تاسې یادونه کولی شئ اورېدونکو سره؟
هو موږ خاص یوه خبره درته واضح کړم چې بېخي ډېرو خلکو ته مطلب موږ بلنې ورکړي وې. هغه کښې ځینې په عینې ټایم کښې دا نوم نه وسلو چې زما ته پېښه ده، لحاظا موږ به مجبورن د هغو د جهاز ټکټ کینسل کړو. خو بیا هم چې کوم ملګري راغلي وو په هغه کښې له جرمني د احمد ولي اڅکزی راغلي وو او له کنیرا څخه محمود وتک
معصوم راغلی وو،
معصوم وتک صاحب راغلی وو، له کابل څخه حبیب الله رفیع صاحب وو، غفور لیوال صاحب وو، زرین انزور صاحب وو، زرغونه رښتینه وله او لال باچا ازمون وو. دا خو زموږ د کابل ملګري وو. له پېښور څخه د باچا خان یونیورسټي وایس چانسلر فضل الرحیم مروت صاحب وی، له سوات څخه فضل پرویز شاهین صاحب وی، بیا له پېښور څخه نیب خلیل وی، سلیم را صاحب وی، له بونو څخه محب وزیر وی او له سوابی څخه فیصل پاران وی او یو نور دوه مهم ملګري چې یو خو زما زوړ او ښایسته یار دی، اباسین یوسفزی صاحب د پېښور څخه وکیل شاه
فقیر خیل د مردان
نه ګڼ شمېر ملګري وو چې هغو نه موږ سره په دا سیمینار کښې ګډون وکړ او پاتسول. او دلته موږ دا کوشش کړی له اسلام آباد څخه زموږ خپل ملګري عارف تبسم و الکمیل کزلباش وو او بیا هم په وګړه کچه باندې د سویلي پښتونخوا له هره ښار زه اووه اته اته لیکوال د دا دپاره راغوښتي وو چې هغه له د خپلو مشرانو له مکالو ویناګانو او تجربو څخه ګټه واخلي، مستفید وګرځي او لږ چې څومره ممکن وي د غور قدر استفاده وکړي.
عارف صاحب، د څنګه چې د سیمینار موضوع وه چې پښتو ژبه، جهانیت، ستونزې او امکانات، ادیبانو لیکوالو زیاتره کومې ستونزې په ګوته کړې چې نن سبا د پښتو ادب سره تعلق لرونکي پښتانه ادیبان، شاعران دوی د کومو ستونزو ننګونو سره مخامخ دي؟
بهرحال د په دا اعتبار خو ستونزې بېخي ډېرې وې که نه. یوه اوله ستونزه خو دا ده چې زموږ په لیکدود کښې فرق دی. موږ تر اوسه پورې هغه په لیکدود باندې دا نوم نه یو که نه. کله کله املا ته لیکدود وایو، کله کله املا وایي لیکدود یو ګڼو، دا فرق. او بیا په هغه چې کومې ستونزې دي چې باید موږ له څه په کار دي څه نوم نه ولیکل شي، یوه موضوع دا وله. بله دا چې دا د ګلوبلایزیشن دور دی. په دغه دور کښې موږ پښتو تر کومه ځایه پورې رسولی شو؟ موږ د ترقي یافته قومونو په کتار کښې په څه ډول درېدلی شو؟ موږ پښتو چې د کومو ستونزو سره مخامخ ده هغه څنګه له دې ډګره زه ایستلی شو؟ او بیا د هغه کوم کوم امکانات دي چې موږ په دا ستونزو په رڼا کښې امکانات ولټو چې دا ستونزې دي د دې بنیاد دا دي او باید موږ دا وکړو. نو دا نو نه بې شمېره ستونزې ولې چې په هغه باندې ملګري وم، مطلب پر میډیا وژغېدل او پر تعلیمي ستونزو باندې وژغېدل، د کلچر پر ستونزو وژغېدل، پر فلمانو وژغېدل او زموږ پر ادبیاتو باندې. زما خیال دا نومونه چې هر اړخیزه جایزه څومره ممکنه وله هغه په دا سیمینار کښې واخیستل شول
او په امکاناتو هم غور وشو. عارف صاحب، چې امکانات لرو که نه، ستونزې خو ډېرې لرو، څنګه کولی شو خپله ژبه د ګلوبلایزیشن کښې، د جهانیت کښې موږ د خپله ژبه ورګډه کړو، ژباړې وکړو د نورو ژبو ته یا د نورو ژبو نه پښتو ته ژباړې وکړو؟ څنګه کولی شو د خپله ژبه څه امکانات ورته لرو چې دغه ستونزې چې مخکې ورته تاسې اشاره وکړه دغه حل کاندو؟
اول خو مسله دا ده یوه ډله چې وایي که نه وایي نه امکان کفر دی او هغه چا هغه انګریزي لیکوال ویلي وو چې ځای په ځای جمود چې دی که نو دغه د ژوند نقشه ده. بهرحال زه دا وایم چې دا د جمود کوم کیفیت ولو هغه د دغه سیمینار په برکت باندې لیرې شو. او یو زه صرف یوه اشاره درکړم، اوس په دې سیمینار کې د رابطې دپاره د یو سیټ چې په هغه باندې به دا ګرد ملګري یو ځای کېدی شي او هغه به یو له بل سره په دا رابطه کې چې دا ښکار دی دا څنګه کېدی شي، دا ستونزه ده، د دې مخنیوی څنګه کېدی شي. نو موږ یوه کمیټه جوړه کړله، په کمیټه کې له جرمني زه احمد ولی اڅکزی و، له کابل د غفور لیوال صاحب وي، او له کوټې څخه ډاکټر نصیب الله سیماب وي، له پېښور څخه د پېښور یونیورسټي د پښتو اکاډمۍ ډایرکټر سیدي نصرالله وزیر وي. نو موږ به ویبسایټ به جوړوو، خو زه عجب د خوشحالۍ خبره ده چې نن سهار هم ستاسو له ښار د بوریوال کاکړ یو پیغام وي چې ما د پیوستون په نامه یو ډاټ کام دغه
ویبپاڼه جوړه کړې ده.
نو چې دغه پیوستون ډاټ کام په نامه باندې باقاعده چمتو ده، زه دا ستاسو په حواله کوم، د اګر خرڅ هم پر ما دی او د راتلونکي خرڅ هم پر ما دی. لہذا نو ما صرف دا یو شرط کښېښول چې ما له دا ګرد ملګرو سره به سلا کوو، بیا به تا ته اوکې کوو چې هو دا زموږ منظور دی که یا خپل ډاټ کام جوړو. نو دا تل داز اندازه وکړه که نه چې یوه یو مشکل چې ډاټ کام جوړوو او د دور لور لږ لږ ځایو جرمني کابل کوټه او پېښور، او د هغه دپاره اوله خبر دا ده چې موږ له جوړ پاڼه په لاس راغله او هغه وایي زه دې ته تیار یم، دا قرباني در کوم چې دا درته کار واخلي. نو زما دا یقین دی دا نورې ستونزې چې دي هغه هم بالکل دغه نوم نه دي
انشاءالله. پښتانه ځوانان عارف صاحب ویښ شوي دي، دغه ستونزې به هوارېږي، دغه امکانات په لاس ته راځي. تاسو د بوریوال کاکړ یادونه کړه، زموږ همکار دی او ډېر وخت نه دی لګیا دی د پښتو ادیبانو د ډایرکټرۍ د جوړولو، همدارنګه د پښتو ادبي جرګو په اړه دی کار کوي. همدغه په کتابي شکل کې یو څه د جرګو باندې کار شوی، دغه کوشش کړی چې د پیوستون ډاټ کام د لارې دغه هر څه آنلاین پر لیک کوي. مثلا ستا د یو لیکوال سره اړیکه پکار ده، دغه نوم چې کلیک کړي هلته به دغه آثار به راځي، دغه په اړه بلند معلومات راځي. دغسې نور ځوانان، تاسو د اڅکزی صاحب خبره وکړله چې هغوی په دې آنلاین قاموسونو باندې کار کړی دی د پښتو ژبې په ډیجیټل کولو کې. دغه ځوانانو هڅو ته چې تاسو ګوره څومره باور کېږي چې سباون ډېر روښانه ده.
یقینا رحما دا یو حواله درکه کنه چې ستونزې خور کم تپېښېږي کنه، لیکن د ژوندي کم ژوندي وګړي چې دي هغه د ستونزو مخنیوی کوي.
بله،
او د ستونزو زدا تجربه اخی چې موږ له پرمختګ څنګه پکار دي.
بله،
او زموږ د راغلو میلمنو او مشرانو زما خیال موږ ګرد په دې ډاډه کړلو چې دا ستونزې هر کام تپېښېږي او هغه کار کام او دغه کام لیکوال سره لوړې کېږي چې هغه به دا کام ته یو داسې رڼا ور په برخه کېږي، دغه رڼا دي د خپلې منزل په لاره کې د لارې د لټون سبب وګرځي. نو یقینا د زموږ ګرد ملګرو دا کوشش وکړي چې موږ یو داسې لار خپل کړو، یو داسې حالات پیدا کړو چې زموږ یو له بل سره رابطه وي، او په دا رابطه کې موږ له ګردو سره دا استفاده وکړو، دا زموږ د خیر د وعدت او د یووالي لار ده. په دغه ډول موږ پښتو سره لوړې کولی شو، پښتو ترې منزلې پر رسولی شو.
مننه عارف صاحب. کوم اوریدونکو که ستاسو په منځ کې هم څوک داسې وي چې غواړي د پښتو ادب په اړه څه سوال ورسره، څه پوښتنه ورسره، د خیر محمد عارف صاحب نه تاسو کولی شئ. دا شی به یو اوریدونکي غنی الله مین سره ده. السلام علیکم.
وعلیکم السلام عامر لالا ستاتا، د ستاتا ملما عارف لالا تا ټول پښتنو ته سلامونه وایم.
مهرباني ګلابا
لالا. اول خو زه د دومره کامیاب سیمینار په کېدو باندې عارف صاحب ته او ستاسو بلکې ټول پښتانه ته مبارکي ورکوم.
مهرباني، مننه.
مهرباني، خوشاله اوس، خیر مبارک.
دوه سوالونه دي لالا. یو سوال مې دا دی چې دا قسم غونډې د پښتنو د پاره څه اهمیت لري؟ او بلا پختنه می دادا چې د دیخو یو قرارداد هم منځ پیش کړي او چې یعنی د پښتو ژبه د دفتری ژبه وګرځول کیږي. ها
ها
تما دا تر پختہ اوز هم دا زما سره بحث کوي او دار ته وای چې د پښتو ژبې څه اهمیت نشته دی پښتو ژبه د چیز دوي سبا وشي که تاسو په دې باندې رڼا واچوي چې د پښتو ژبې د پښتون د پاره څومره ضرورت دی د نصاب د پاره د دفتر د پاره.
سمه ده ډیره زیاته مننه غني ولامین صاحب. نو عارف صاحب دا زمونږ کشران دی او دوی واقعا چې په ټولنه کې دوی اوسیږي داسې ستونزو سره مخامخ کیږي چې په هغه ځایونو کې چې پښتو دفتری ژبه نه ده نو هغه ځوانان چې په دې پسې ګرځي ځینې نور بیا ورپورې خاندي همدغسې ځوانانو ته ستاسو سپارښتنه او ډاډګیرنه څه ده؟
ډېره مننه. اول خبره خو دا ده که نه چې د دغه کانفرنس هغه افادیت او اهمیت دا دی چې موږ له یوه خوا له بلې خوا سوداګر پښتانه لیکوال او دانشورانو سره یو ځای شول هغوی یو بل ته غوږ کېښولې د ګردې ستونزې د هغو په نظر کې ولې او پر دګونو ګردو ستونزو باندې هغو بېل بېل مقالات هم وړاندې کړل او خپل نظر یې واضح کړي. نو افادیت ښه دا دی چې پښتانه هر څوک شي چې هغه سره کښېني یو د خیال یو د بل په خیال او فکر اګاه شي نو هغه له هغه ځای ولاړې ته رسېږي. نو اوله خبره خو د خوشحالۍ دا ده چې دا ګرد پښتانه لیکوال سره یو ځای شو له هغو د خپل احساساتو جذبات سره ګډ کړل او له دغه لارې یو داسې حل راوویستی چې موږ که دا وکړو نو په دې کې دا به زموږ په خیر تمام وي د کام هم د ضد هم. نو د هغه لارې دوی تقریبا زما په خیال شپاړس قرارداده منظور کړل په دغه شپاړس سره قراردادونو کې چې د ورور کومه پوښتنه ده زه به چې دغه د یو کام شناخت ده موږ تاریخ دا وایي چې بیخي ډېر کامونه چې له منځه وتللي په هغه کې اول وار د هغو د ژبه تللې ده او کوم فاتح کامونه چې دي هغه چې هر ځای مسلط شوي دي هغو د اول کوشش دا کړی دي چې له هغه کام زه د هغه چې له هغه کام زه د هغه کام زه به یوسي. مثلا موږ به دا تاسو وایو چې انګریزان اول وار برصغیر دلته د زموږ سیمې ته راغلو دلته فارسي وله د هغو کوشش دا ولی چې د فارسي پر ځای باندې هغه انګریزي رایج کړي لهذا په مختلفو کوششونو باندې هغو دا کوشش وکړي فارسي له منځه یوړل انګریزي رایج کړل. نو زه دا منم چې پښتو دا وخت نه د تعلیم ژبه ده او نه د معاش ژبه ده خو دا خوشبینی ماسیه چې په پېښور کې کم از کم تېر ګورمنټ هغو دا ډېر کوشش وکړي دا زه تر پنځمه پورې به قاعده لازمي ژبه شي او زه به اوس موږ په کوټ کې هم دا نمونولو چې کله وخت کله په د یونیورسټي کې پښتو ژبه نه وله پښتو یې مې چانه کوله پښتو یې پیلي چانه کوله پښتو پی ایچ ډي چانه کوله چې لږ د معاش مخکې پیدا شوي خلکو په خپله پښتو ته مخ وګرځولې اوس په کوټ کې نه ډېر خلک دا نمونه دي چې هغو پی ایچ ډي کړي دي هغو یې پیل کړي دي هغه د پښتنو د ایم ای کلاسونه اخلي. نو دا نمونه نور هم ډېر ادارې شته چې په هغه کې د پښتو رایج ده نه د سرکار له لارې ده که څه هم دلته زموږ د سویلي پښتونخوا موجوده ګورمنټ سره یو حد کوشش وکړي چې د بلوچي پښتو او براوي ژبې رایج شي او د هغه دپاره یې ابتدایي قاعدې هم راوویستلې خلک یې زده کوي خو دا زما په خیال اول قدم دی. نو که د هغه نومونه د ځوانان چمتو وي موږ چمتو وي او زموږ د لارښوونکي ادیبان چمتو وي نو هغه کولای شي چې په ډېر لږ وخت کې د پښتو د اسمان د ستورو په شان وځلېږي او انشاءالله ټیک د ستونزې سته موږ په دا قایل یو خو مایوس بالکل نه یو چې دا به نه کېږي.
سمه ده
دا ژبه به اخر د معاش ژبه هم وي دا به د تعلیم ژبه هم وي خو قرباني غواړي پرمختګ غواړي او دا نومونه یو پیغام ورکول دا خپل کام ته غواړي چې که چېرې دا ژبه نه وله نو تی به هم نه یاست. هندوستان کې دا وخت په لکهو پښتانه دي زه خو دا وایم دا زموږ له لورلاییزه چې هغه زالته اوسېدل زموږ پخوانی وطن دی. د دغه ځای د ابراهیم لودی په وخت کې د پنځم فرمان تحت زما خل بیخي ډېر خلک لاړو. ولې ابراهیم لودی ورته دا خاص
هند ته ولاړ.
هندوستان ډېر آباد ملک دی، ډېر ښایسته ملک دی، زرغون ملک دی. تاسو دلته راشئ نو دا هند به ستاسو وي او تاسو به روښانه یاست، دلې به اوسي، دلې به مو خپل حکومت دي. ډېر خلک لاړو له هغو زه به له لاسه ورکړې ده. په دا تېر ورځې کښې د یو عالمي تبلیغي بخل ډېر غټ مصر وي، هغه ویل ول زه پښتون یم، کاکړ یم، خو په دا نه یم خبر، زه به هم راځی یاره د په دا نه یم خبر چې کوم کاکړ یم. زما مطلب دا دی چې زه به یې له منځه لاس لاړه که نه کلچر اتوماتیکلی اوس ورسره لاړه.
بالکل، د یو انسان شناخت په ژبه باندې دی. عارف صاحب تاسو راسره اوسئ د خبرونې په دې برخه کې. عارف صاحب تاسو سره به وروسته نورې خبرې هم کوو که ستاسو اجازه وي. مخکې مونږ د افغانستان د پیژندل شوي لیکوال عبدالغفور لیوال سره چې په همدې کانفرنس کې ګډون کړی او تاسو چې کومه جرګګۍ ټاکلې د څلورو کسانو د روابطو د ټینګولو لپاره د هغې غړی هم دی خبرې مو کړي، دا به مو اورو. عارف صاحب تاسو به لږه دمه وکړئ، بېرته تاسو سره ځو. راځئ ملګرو، د عبدالغفور لیوال صاحب سره وړاندې مونږ خبرې کړې وې. محترم لیوال صاحب، د کوټې اوسنی کانفرنس چې وشو پښتو ادب ته ورپېښ چیلنجونه په دې موضوعاتو باندې بحثونه خو به په ډېر شوي وي، تاسې د دې کانفرنس عمده لاسته راوړنې په څه کې وینئ؟
دا کانفرنس بزګانې لاسته راوړنې درلودې، یا تر هر څه مخکې دغه د بېلابېلو پښتون مېشتو سیمو د فرهنګیانو راټولول، هغه هم په دې تعداد کې، او بیا هم د یو باصلاحیته کسانو په ګډون. زه داسې فکر کوم چې دا پخوانیو سیمینارونو کې دغه ډېره موده داسې کیفیت نه و لیدل شوی. د کنفرانس کار ډېر منظم و چې دا پخپله داسې ښیي چې پښتانه ورو ورو له پرمختللي مډرن او فرهنګي فضا په رامنځته کولو کې بریالي دي. موضوعات ډېر ښه ویشل شوي وو، بحث پې وشو، او د لومړي ځل دپاره داسې خلاصه فضا وه چې مناقشه، مشاجره او نقد او کره کتنه هم په کې په ډېر واضح ډول ترسره شول. مخکې له مخکې ما لوستونکو او څېړونکو ته غوښتنه شوې وه چې په یو ټاکلې موضوع باندې داسې خبرې وکړي چې دا د هغوی د علمي او تحقیقي کار نتیجه وي. یعنې هلته ویناوې ډېرې نه وي، بلکې تیزیسونه مطرح شول، یوازې د سرسري ویناوو پر ځای. لاس کتابونه او مهم کتابونه د دغه سیمینار د جوړېدو په مناسبت چاپ شوي وو، چې زه فکر کوم دا په خپله یو غنیمت حادثه وه. د ښځو ګډون په دې سیمینار کې په زړه پورې وو. یعنې پخوانیو پښتني سیمینارونو په دغه حد کې ښځینه ګډونوالې نه درلودې، او همداراز د بلوچستان د سیمې واکمنو نږدې ملاتړ وکړل دغه سیمینار څخه، سیاسي ګوندونو په کې ګډون درلود. اما له علمي پلوه یو شمېر داسې مسایل مطرح شول په سیمینار کې چې همدا اوس پښتو ژبه، پښتو ادبیات او پښتانه ورسره مخامخ دي. هر اړخیز ضرورتونه له اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او تعلیمي مسایلو رانیولې، بیا د ژبې تر کروالي، په رسنیو کې د ژبې د مطرحوالي، دغه ټول مسایل په کې وڅېړل شول. چې زه فکر کوم په درې ورځو کې په دومره تراکم سره موضوعاتو باندې علمي تحصیل بس
لیوال صاحب، دا ډول کانفرنسونو ته عموما لیکوال او شاعران بلل کیږي. تاسو فکر کوئ چې د یوې ژبې د غني کېدو لپاره هم دغه دوه ډلې راغوښتل کافي دي، که په دې کې د نورو علومو ماهرین دې هم راغوښتل شي، د طب نه، د انجینرۍ نه، د ژوند د نورو څانګو نه؟
اگر د ګډونوالو او د سامعینو په برخه کې خو ډېر زیات تعداد محصلین او نور خلک هم راغلي وو، او جالبه دا وه چې دوی په ډېره مینه تر اخره پورې به هو عمل ته یو شمیر ګډونوال خو چې څوکۍ نسوې موندلی چې د تالار چار ګرده په دې لارو کې به ولاړو تر اخره پورې، او دا باور لرم چې دا ټول د ادبیاتو متخصصین او علاقمندان نه وو، د نورو برخو هم وو. بله خبره دا ده چې په دې سیمینار کې په همدې بحث وشو چې تر هغو ژبه علمي نه شي، اکاډمیک نه شي، پرمختګ نه شي کولی، یوازې په شعر او ادبیاتو باندې نه کېږي. هلته په دې خبره وشوه چې باید علمي آثار رامنځته شي، د نورو ساینسي څانګو علمي کتابونه باید په پښتو ولیکل شي او تدریس شي. په دې باندې بحث وشو، زه فکر کوم لږ تر لږه د دې لپاره یوه لار پرانستل شوه، او د دې لارې د دوام دپاره او د دې پریکړو د عملي کېدو دپاره یو څلور کسیزه جرګه هم اعلان شوه چې په کابل، کوټه، پېښور او نورو سیمو کې به دوی حضور لري او په ګډه به سره کار کوي چې بیا د راتلونکي په اړه د ژبې د پیاوړتیا لپاره څه کېدلی شي. دا به بیا انتباط یوه جرګه وي. زه دا فکر کوم چې دغو مسایلو ته چې تاسو یاد کړل اوازو وه، او دا به په راتلونکي کې لا پسې نوره هم وڅېړل شي.
لیوال صاحب، په دنیا کې هر څه اوس یو ماډرن ټیکنالوژي راغله، هر څه ډیجیټل کیږي، د دې نورو ژبو آثار اوس په خلکو په لاس کې دي، په آیفون کې موندل کیږي. دغه طرف ته په دې کانفرنس کې اشاره وشوه چې د پښتو ادب د دودیز دغه نه څنګه راوباسو د ماډرن یا د عصري وسایلو ته ور برابر کړو، چې هغه لوستونکي چې په نورو هیوادونو کې دي یا کتاب ته لاسرسی نه لري، چې د پښتو آثارو نه به برخه پاتې نشي.
جالبه دا ده چې په دې برخه کې ټینګار مو شو، او یو ځوان تکړه تخنیکی کادر چې له جرمني څخه راغلی و، ښاغلی احمد ولي اڅکزی، یو په زړه پورې پرزنټیشن درلوده چې څنګه کولی شو ژبه د نوي الکترونیک وسایلو له لارې پرمختیا وکړي. هغه د قاموسونو خبره وکړه چې څنګه آنلاین پښتو قاموسونه جوړ کړي دي، په کوم ورژنونه دي د نوې ټکنالوژي او د کمپیوټر، د انټرنیټ او د دې شیانو چې پښتو پکې وده کولی شي او نړیوال کېدلی شي. پر دې باندې ټینګار وشو، عملا هغه لاسته راوړنې چې د آنلاین کتابونو، آنلاین قاموسونو او ورو ورو د ژبې د موادو د آنلاین کېدو په اړه ضرورت او اړتیا ده، پر دې هم خبرې وشوې، او د ګډونوالو له ډېر تود هرکلی سره مخامخ.
ډېره مننه لیوال صاحب، که په لنډه توګه اخیره کې جواب راکړئ چې دا سم څه ویل شول چې دا ډول کانفرنسونه دې په پرله پسې ډول ونیول شي، او د راتلونکي کانفرنس په اړه څه معلومات راکړئ؟
دوه پریکړې د نورو پریکړو تر څنګ ډېرې په ټینګار وشو. هلته یو دا چې نه یوازې دا چې دا غونډې باید په بېلابېلو پښتون مېشته حوزو کې تکرار شي او جوړې شي دا غونډې په همدغه شکل باندې، بلکې یو بله مسله چې هلته په ټینګار شو هغه دا ده چې موږ باید بل ځلې په بله غونډه کې هر څه له همدې ځای نه شروع نه کړو، یعنې موږ باید یو پرمختګ کړی وي. بل ځلې باید موږ دغه پرمختګونه وشمار لایفو، او هغه ستونزو خندونه چې دي هغه بیا د وو د راسه لپاره بیا کار وکړل شي، یعنی یو متداوم، مستمر او ګټور دوام باندې ټینګار.
نو لیکوال عبدالغفور لیوال چې موږ سره مخکې خبرې کړې وي، اوریدونکو نن تاسو په یارانو مشال پروګرام کې د په کوټه ښار کې د سپتمبر د 12 نه 14 تاریخ پورې چې کوم درې ورځې نړیوال سیمینار شو، د لارو بر پوهانو په کې ګډون کړو، دا غي په نتایجو باندې غږیږو. وروسته به درته د پېښور د پیژندل شوی لیکوال عباسین یوسفزی خبرې هم دراورو، خو موږ سره له کوټه نه د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب همدا شیبه میلمه دی د ټلیفون د لارې. خیر محمد عارف صاحب، غفور لیوال چې کوم خبرو ته اشاره وکړه، په هغه کې یو خبره دا مو چې لس کتابونه چاپ شوي د دې سیمینار په ویاړ، دا چرته چاپ شوي، لیکوال څوک، ک دې باره کې اوریدونکو ته معلومات ورک.
لس کتابونه مور اول خدا کوشش وش مشکل کتاب چاپ، خو متاسفانه زمو ملګرو دا نه کتابونه مشترولې ژوند چې هغه ور چاپ سی، په هغه کې لږ لږ دی اضافه او تعریف کړی، نو موږ هغه کتابونه له منځه وویستل، موږ ته صرف لس کتابه پاتې شول. دا لس کتابه موږ د سیمینار په ویاړ باندې وړاندې کړل. په دغه کښې پخپله د غفور لیوال صاحب لیدلوری و، او د حبیب الله رفیع صاحب هغه چې بیا نه راځي، زموږ د دې سویلي پښتونخوا یو ډېر ښه لیکوال و. زما په خیال چې بلکې ملنګ نومنه سړی و، چې هغه د هر څه ډېر بالاتر سړی و، یو نظریاتي سړی و، سائیں کمال خان. نو د سائیں کمال خان یو کتاب وی د ډایلاګ د اپلاټو پښتو ترجمه یې کړې وه، د اپلاتون ژغه و په نامه باندې دا کتاب شامل و. او د احمد ولی اڅکزي قاموس وی، د رشاد صاحب یو مکتبي قاموس وی، مجموعي طور باندې موږ لس کتابه د دغه سیمینار، یو هغه د فیصل پاران تلمیحي په ادبیات کښې دا ساتیر و تلمیحات دا نوم و، هغه ګرد داسې نایابه کتابونه وو چې بل وار چاپ شوي هم نه وو، او په مختلفو موضوعاتو باندې وو. او دغه لس کتابه موږ د سیمینار په ویاړ باندې وړاندې کړل.
عارف صاحب
د هغه هلته ټول ته تقسیم
توضیح وکړل. عارف صاحب، په دغه درې ورځني سیمینار کې چې کومې مقالې واورول شوې، د دې د په کتابي بڼه د خپرولو سغم خوړل شوی؟
په ده اوله دا ښه شولو، دا ستاسو له لارې زه به زه یو ګټه واخلم که نه.
بله،
ځینې ملګرو موږ ته مقالې نه کېده، هغه وویل چې موږ لږ کار نور ورباندې کوو، مقالې درست وو، او موږ هغو ته دا خواست وکړي چې مقالې باید زر تر زره راوستل شي، چې موږ یې بېرته د پښتو اکاډمۍ کوټې له خوا چاپ کړو. نو زما امید دی چې کوم ملګرو ته زموږ دغه غږ رسېږي، هغه به خپل مقالات پر وخت باندې او چابک تر موږ پورې راورسوي، چې موږ یې چاپ کړو. انشاءالله موږ دا اول هم فیصله کړې وه دا مقالات به موږ د پښتو اکاډمۍ له پلیټفارم زه چاپوو، چې او خپل کام ته به وړاندې کوو، ځکه چې زما په خیال ځینې ډېر ښه مقالات او ډېر ښه مواد وي، هغه مواد چې زموږ د کام او زموږ لوستونکو او د ټولو پښتنو په ګټه تمامېږي، نو هغه به یقینا موږ پښتانه کام و زلمیان ته وړاندې کړو.
صحیح ده، ډېره مننه عارف صاحب. یو اورېدونکی اخلو، ګورو چې څوک مو یادوي. السلام علیکم.
قدرمن امیر صاحب ته سلام کوم، او ټولو یارانو ته سلام کوم. قربان
کور مو ودان ابي مسافر صاحب، ستړي مشه.
قربان دې شمه، د دې دغه هڅې د ستاینې وړ دي. هر وخت موږ ته دغه شاعرانو ادیبانو هڅې کړې دي، زموږ د پښتو خدمت یې کړی ده. نن سبا چې دلته د پښتون قوم سربراهي ده، حکومت ده، د دې نه دوی څومره مطمئن دي یا څومره ګیله من دي یا څه غوښتنې لري چې دوی سره د دغه د پښتو په باره کې د دوی سره مرستې وکړي، یا د دوی خپل څه نظر ده چې حکومت د دوی سره څه وکړي؟ قربان
سمه ده، ډېره زیاته مننه حبیب مسافر صاحب. کور مو ودان، بېرته راګرځو خپل میلمه ته خیر محمد عارف صاحب. عارف صاحب، حکومتونه څومره پاملرنه کوي د پښتو ژبې د ودې لپاره؟ په کانفرنس کې خو موږ ولید د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی و، لکه لیوال صاحب هم ورته اشاره وکړله، او هغوی براله وویل چې د پښتو ژبې هم ننګه کوي، د پښتو ادیبانو ننګه هم کوي، او د خپل له وسه پورې به دوی خپل خدمات جاري ساتي. تاسو د نورو ګوندونو نه هم دغه غوښتنه لرئ چې پاملرنه دې وکړي پښتو ژبې ته؟
ډېره مننه. موږ ترې بېخي ډېر ډاډه یو په دې غونډې کښې، له موږ سره بالخصوص چې دې د اقتدار ټوله بولي که نه، پښتونخوا ملي عوامي ګوند له موږ سره مرسته وکړله. یوه مرسته خو دا وه چې زموږ د اکاډمي فنډ یعنې ګرانټ له مخې 100,000 روپۍ وو، د دوی د ګورنمنټ پر تګ سره زموږ دغه ګرانټ اوس 1,000,000 روپۍ دي، او 45 کاله پس موږ په دا وتوانېدلو چې د اول علمي سیمینار هم وکړي.
ماشاءالله،
او انشاءالله العزیز موږ دلته دا اعلان هم وکړي چې آینده هر کال که زبند وړو یا څوک وو، پښتو اکاډمۍ له خوا ده به هر کال په دغه د ستمبر په میاشت کښې موږ یو عالمي سیمینار لمانځو، او بیا به دغه کار شروع کړو کوم ځای د چمور د لیدلو لپاره لیوال صاحب چې اشاره ورته وکړه چې دا کوم نتایج راووتو موږ کوم ګټه ترلاسه کړلې دا وترغی. دویمه خبر دا ده چې د مشرانو لخوا ده موږ ته تقریبا هغو په هر میدان باندې تر دا پورې چې د هغو خپل کارونه پرېږو درې سره ورځې عدالت ته ناست وو داسې نه چې خالي پښتونخوا بلکې د ایم پي مشران هم راغلي وو چې هغه هم راسره ناست وو د پېښور افراسیاب خټک صاحب وو چې موږ د دا وخت تر ټولو ښه عالم او د پښتو په حواله باندې ډېر نومیات شمرو هغه هم موږ سره دلې ګډون درلود د هغه نوم نه د زمونږ د صوبایي ګورنمنټ د قومي اسمبلۍ ممبر او د اسمبلۍ ممبران د صوبایي اسمبلۍ ممبران وزیران هغه ګرد لګیا وو نو بقاعده له سهار زه به تر ماښام پورې موږ ته ناست وو موږ به دا کار کولی او دوی چې موږ کوم ضرورت وو یعنې د هرې لارې د ترانسپورټ بیا درې څلور واره موږ سره د ورځې رابطه کوله چې تاسو د کوم کوم شي ضرورت وي تاسو موږ ته غږ کوئ. نو زما په خیال دا اول وار دی چې موږ په دا وتوانېدلو چې موږ دا سیمینار وکړو او په دا وتوانېدلو چې دا خلک راوبولو د هغوی عزت وکړو او په دا عزت ورکولو کې دوی سب راسره ملګري وو نو دا ډېر لوی بدلون دی.
دا بالکل واقعا لوی بدلون دی. خدای پاک دې وکړي چې دا د نوي سهار د لمر نوي پلوشه وي او دغه لړۍ د دوام ومومي او پښتانه لیکوال او ادیبان د هغه وس پیدا کړي چې دوی ځان د پاره خدمت وکړي د ټولنې د پاره قراردادونه چې وړاندې شول په هغه به مې اوسو خبرې کو ډیر قراردادونه خداسي چې خای حکومتونو په دې باندې سوچ کوي او هغه کې به بدلونونه راولي خو ځینې داسې قراردادونه مو لکه چې پښتو ویب پاڼې جوړول یا د کوټې نه د ولس په نوم کومه میاشتنې چې د دې بیا پیلول دا خو به اسانه وي په دې باندې به کېده شي عارف صاحب زر عمل وشي کنه
ستاسو د معلومات لپاره چې موږ څنګه دا قرارداد وړاندې کړلو چې هغه رساله چې د سرکار لخوا د ولس په نامه چاپېدله دلته پرله پسې څلوېښت کاله یعنې په هغه کښې ډېر خلک وو چې هغه وخت موږ کوچني وو موږ خپله هم زده کړل هغه ولسه کوله. نو رحیم زیارتوال چې زموږ وزیر اطلاعات دي هغه په هغه ساعت ولاړ شو مایک ته راغلی او هغه دا اعلان وکړي چې په دا راځي څو میاشت کښې به ستاسو په مخ کښې ولس رساله پرته وي او تاسو به استفاده ترې کوئ. نو هغه منظور کښې هغه وخت هغه قرارداد هغه وخت منظور شوي نو تاسو کس قرارداد ضرورت نشته دا او پاتې شو دا نورې مسلې که نه د هغه په باره کښې هم دې موږ ته دا یقینداني را کړې ده چې زموږ څوره وس وي چې زموږ څوره کوشش وي موږ هغه له تاسو سره په هر اعتبار کوو چې دا پښتو غني شي پښتو ژبه ته یو څه ګټه ورسېږي او پښتو ژبه پر مخ ولاړه شي. نو موږ ډاډه یو انشاءالله العزیز چې د دې دا کوششونه که له موږ سره شامل حال وي نو موږ یقینا تر ښه لویو منزلو پورې ځان.
مننه عارف صاحب. تاسو راسره اوسئ لکه څنګه چې وعده مو کړې وه چې موږ د اباسین یوسفزي صاحب سره هم خبرې کړي. عارف صاحب به لږ دمه وکړي تر هغې به د اباسین یوسفزي صاحب خبرې واورو او بیرته به راوګرځو. محترم اباسین صاحب په کوټه کې جهاني کانفرنس وشو ستاسو په خیال دا ډول کانفرنسونه د پښتو ادب د ودې او پښتو ادب ته چې کوم چیلنجونه مخې ته دي د هغې د حل کولو لپاره څومره ګټور دي؟
عامر صاحب موږ ټول په دې باندې یقین لرو چې هر هغه کام مخ په وړاندې تلی شي چې کوم عام ته د کښ مقام بچو قام بچو ته د مورنۍ ژبه کښې تعلیم ورکړی شي د کوم وطن دفتري او د روزګار ژبه خپله ژبې خوري نو هغه قامونه مخ په وړاندې تلی شي او د هغې مثالونه زمونږ سره موجود دي چې هغه چین دی جاپان دی فرانس دی جرمني دی ټول یورپ امریکا دوی خپلو بچو ته په خپله ژبه کښې تعلیم ورکوي د هغې د کار روزګار ژبه د نصاب ژبه چې ده هغه خپله ژبه ده. نو مونږ هم دا یقین لرو چې یاره د دوی نه بغیر د ترقۍ امکان نه شته نو داسې قسمه کانفرنسونه چې دي دا کله په کابل کښې کېږي کله په پېښور کښې کېږي کله په کوټه کښې کېږي او کله د نړۍ د نورو هېوادونو کښې چې پښتانه چېرته نشته دي هلته کېږي او د دې ټولو هر دایو دای زمون چې بچو ته دې په مورانه چې په تعلیم ورکړ شي زمون په پسترونو زمون په بازارونو کې دې خلک چې وو چلول شي او د خپل ژبې د پاره چې څومره ضروري زمونږ چې بیا غوړم دې راکولای شي نو زه دا ګڼم چې دا قسمه کانفرنسونه چې دي دا د ژبې د پاره ډېر خیر راکولي زمون سره چې کوم کشران شریک شي نو هغې هم د دې انداز نه د دې سوچ نه د دې غږ نه ښه خبر شي نو زه دا ګڼم چې مهم موضوعات باندې خبرې کېدې
ابازین صاحب تاسو ویلې چې ماشومانو ته د پښتو ژبه کې زده کړې ورکړل شي په دې کانفرنس کې هغه خندونو باندې هم خبرې وشوې چې تر دې غړې دا په لره پښتونخوا کې دا کار تر اوسه عملي شوی نه دی په افغانستان کې خو په پښتنو میشتو سیمو کې مکتبونه په پښتو ژبه کې دي په کانفرنس کې په دې باندې په دې چیلنجونو باندې مرنا واچول شو
په دې باندې موږ هم داسې خبرو کو چې په پښتنه سیمه کې د بچو ته تعلیم په مورنۍ ژبه شي او په کومو سیمو کې چې تعلیم په مورنۍ ژبه نه دی نو په هغې کښې دې په وړمبي پړاو کښې پښتو د لازمي مضمون په توګه ښودل شروع شي او بیا د ورو ورو تعلیم پښتو ته شوړل شي. بل هم دا خبره وکړه چې په قبایلي سیمه کې په افغانستان کې په پاکستان کې په نورو سیمو کې چې چېرته د پښتنو په سیمو کې سکولونه یعنې مکتبونه او زموږ ښوونځي وران شوي دي نړول شوي دي نو هغه ښوونځي دې بېرته آباد کړی شي او مچې دې بېرته راوستلی شي. بل په هغې کښې موږ دا نو ستور وکړو چې راځئ چې خپلو زنانو ته خپلو میندو ته خپلو جینو ته پښتو وښایو د تعلیم موقع ورته ورکړو چې هغې پوره پوره تعلیم حاصل کړي او د سړو سره څنګ په څنګ باندې د ژوند په میدان کښې مخ په وړاندې لاړې شي. زلمو ته مو دا بلنه ورکړه چې زلمي را شي د کمپیوټر په لاره باندې د خپلې ژبې او د خپل ثقافت خدمت وکړی شي. ماشومانو دپاره مو دا وګڼله چې ماشومان چې دي هغې که د هر یو سیمې دي هغې که د هر مذهب دي هغې که د هر یو قام دي نو هغې ته د تعلیم ضرورت دی او یو ماشوم هم بې تعلیمه نه دي پاتې کېدل په کار چې هغه پاتې شي. د دې سره سره موږ د مختلفو حکومتونو نه دا غوښتنه وکړه چې د پښتو د ودې دپاره د پښتون کلتور د خوندي کولو دپاره ګامونه پورته کړي او په دغې باندې تر ډېره حده پورې زمونږ ټول ادبي تنظیمونه ټول سیاسي ګوندونه په دې متفق دي چې داسې کول لازمي.
واسین صاحب دا ډول کانفرنسونو نه تمې ډېرې زیاتې کېږي او کوم اعلانونه چې وشي قراردادونه چې وړاندې شي هغه هم ډېر هیله ورکوونکي وي خو ځینې کره کتونکي دا نقد کوي چې د لیکوالو ترمنځ د لر او بار د لیکوالو ترمنځ د املا او د لیکدو د هغه اختلافات بیا وروسته بیرته په هماغه حال وي. داسې کانفرنسونه د دغه اختلافاتو د ختمولو لپاره نه شي پکاره دی
بېخي پکاره دی چې اصل کې په کال اتاتیا مو غالباً یا نوي وو ماته اوس نېټه صحیح نه یادېږي او په باړهګلۍ کې دغسې پرېکړې وشوې او د املا په حق باندې ډېر ګټور ګامونه پورته کړی شو. په هغې کښې د افغانستان د سودران قبایلي سیمې او د خیبر پښتونخوا د انران شراودون او ژبې ماهران موجود وو. هغه پرېکړې چې پکې شوې هغه دا ده چې هر لس کاله پس په هغې باندې یو نظرثاني کېدی یو دویم نظر پرې اچولی شوی نو دا ضروري وه. په کار دا ده چې د دې املا په هکله د لیکلار او لیکدود په هکله یو ځل بیا د ټولو سیمو د ټولو پښتنو سیمو لیکوال راټول شي او په دې باندې یو نظر واچو. هیلم چې انشاءالله ډېر ژر به مونږ یو مرکزي نتیجې ته ورسو او ټول به په یو شریک لیکلار باندې متفق شو او زه ګڼم چې ټول دانشوران په دې پوه دي چې دا اتحاد اتفاق ورورولي او یووالی د وخت ضرورت دی نو هله به ژبه به وړاندې دي چې کله زمونږ املا زمونږ انشا یو شي.
واسین صاحب یو تپوس بله هغه ده چې د پښتنو لیکوالو وس نوی چې کتاب چاپ کی یا کتاب چاپ کی داسې ځینی خلک لري چې ګیلی لري چې کتابونه نه خرڅیږي. په دې باندې عمومي سباس وشو په غونډه کې یا روس تاسو چې ادیبانو سره حاشیه کې کومې غونډه کولې، په دې باندې د خلکو نظر سوچ څنګه کول شو د پښتو کتابونه بازار عمومي خرڅي؟
یو کتاب میں پرشنو کالو کے نزد نہ چاپ شہر ہے، بل کتاب میں کو ہوا تھا کالو کے تین گزر نہ چاپ شہر ہے، جو تا گھر آج چی پخر ڈال والی کتاب نکلان شی نستان واغی قبل پر ادار ہے کہ شاعران ادیب ادیان تھی دی خپل کردار خپل شخصی دقیق قام نفارا دقام چاہتو امیدونو پرانا کی پاک ساکو ساتی او داغی ضلب پزان مین کی کتاب خرچی گم لکھوالا نے ام اخلی عام بولس ام اخلی او بخل کو کے بدر تن دشتا جنما او البتہ داد چیز من دا فرون کے داری چیزی اگر لگے کمزوری دی او داغی وجہ داد چی افغانستان کے خوحالات پر غیر حدا خدی تعلیم په پښتو کې دی نو خلک د پښتو ژبې کتابونه ډېر اخلي. دلته چې دی زمونږ په سیمه باندې نو په دې کې تعلیم په پښتو کې نه دی او پښتون د لازمي مضمون په توګه چې کومه فیصله تېر حکومت کړې وه نو هغه نه عملي شوې نه ده، کار پرې روان دی. نو د دې وجې نه دلته د پښتو د لوستونکو شمېره تر ډېره حده پورې کمه ده. خو زه دا ګڼم چې هر لیکونکی ځان سره د ژبې معیانان راوړي، چې څومره لیکوالان زمونږ ښایسته لیکوالان څومره زیاتېږي نو هغومره به د ژبې معیانان او د هغې هغه دایره ورو پراخه کېږي. نو زه دا ګڼم چې دا ګیله به بالکل ختم شي چې خلک دا وایي چې د پښتو کتاب څوک لولي. دا هو شرط دا دی چې په شخصي او دولتي ټولو ښوونځیو کې پښتو د لازمي مضمون په توګه په وړمبۍ مرحله کې سمدستي روانه شي، نو د پښتو معیانان به انشاءالله چې بیا کم نه وي.
د لیکوال شاعر او د پېښور پوهنتون د استاد عباسین یوسفزي سرګندونه مو اورېدې. او خیر محمد عارف صاحب ډېر هیله مند او عباسین صاحب وایي چې پښتو کتاب خرڅیږي خلک یې اخلي، تاسو سره اتفاق لرئ؟
یقینا، خو زه لږ د عباسین صاحب خبره کې اضافه کول غواړم.
بله، مهرباني.
چې د کتاب کپلال سم د عباسین صاحب خبر بار جلا شخصیت دی او د میډیا لاریم د ادب لاریم د خدمات لاریم دلته واز موږ ته ستونزه دا پیښه ده کنه چې زموږ ځینې داسې شاعران وروڼه یا لیکوال د هغو په کتاب کې هېڅ مغز نه وي، په کتاب کې هېڅ داسې نوی شی نه وي چې هغه د وړاندې کولو سبب وي. خو دوی دا کوشش کړی چې پرله پسې او کتابونو ته دوام ورکړي چاپوي او بیا دا ګیله م کوي. موږ یو نظر لرو، هغه دا چې باید په دا کتاب کې لږ معیار هم وي، دا کتاب کې لږ داسې مواد وي چې هغه د خلکو ذهني روزنه م کوي، هغه خلکو ته یو نوی فکر هم ور په ګوته کوي، هغه په خلکو کې یو نوی جذبه ولوله م را پیدا کوي. نو هغه کتاب یقینا نه پاتېږي. په دا تر دا ځایه د عباسین صاحب په حق کې هم چې د ده خبره بالکل صحیح ده، خو هغه خلکو کې دا معیار نه ساتي، صرف د کوالټي فضای کوانټیټي زور ورکړی که نه. نو هغه زما خیال چې پاتې شي اکثر هغه کتابونه پاتېږي او هغه بیا ګیلمن نه وي چې کتاب څوک نه اخلي. ډېر پخوا مو یاد دی چې موږ کوچني وو، نو د یوه کتاب نوم وایي ما واخله، هغه تنظن چا ورباندې شي ول ما زه خدا شعر نوم مېر دی یا دا کتاب متن نوم را زیر دی، خو نوم یې دا وو چې پر کتاب یې دا لیکلي وو چې ما واخله. نو یقینا پښتانه تر اوسه پورې د پښتو سره دومره علاقه نه ده پیدا کړې کوم چې په کار وو. خو د دې مطلب دا هم نه دی چې پښتنو پښتو بالکل هېره کړې ده. البته دا خبره په خپل ځای ده چې باید هر څوک چې یو کتاب مبین ته راوړي چې په هغه دا نوم نه
شانی خبرې پکې
موږ پرله پسې لس د لسو شاعرانو کتاب چې ووایو په هغه کې لسم دا نومونه شعرونه نه سره ایستلی چې موږ وایي دا په دا والله باندې لږ بېلوالی لري. یعنې ریفیټیشن دی په هغه زړه لارې باندې تګ دی، دا زړې لارې لفظونه او ماورات او تلمیحات او دا شان تر لاړول راړول. نو باقاعده
شاید هم نصورت ولی با که ده کارم نورت ویل کیجی تک ده دیگه خدا مطمئن نشما لست کتاب چاپ کرو لیکن ده چه اخفل کاری تکم شای ارکی باید چه پاگه کلر
بدلون
داولی پاگه کلر مواغم
منو نعرف صاحب کور مودان زمونگا
ده نوی تجربه ای چه ده خلق
ډیر من عارف صاحب ډیر مهربانه یې مونږ سره مو په دې خپرونه کې برخه واغسته ده مونږ پوښتنې د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کې کور مو ودان
خبر دا غستا په خپل باندې ستیل لاري کول غواړم
مهرباني
هغه دا هغه شاید مل بیا مو کنه سره چې په دغه کان سیمینار کې لمر سره چار چا برخه خسته ده هر څوک چې دی له هر ځای چې دی موږ دا غوټول شکریا ادا کوو او په دغه خنفنش کې لمر څه غلطیانې شوي له غوټول ملګرو او برخه اخیستونکو زه بخښنه غواړم انشاءالله ولعزیز موږ به دا کوشش کوو چې بل سیمینار ته د خپلو غلطیانو ازاله وکړو
ډېره زیاته مننه خیر محمد عارف صاحب د کوټه کې د پښتو اکاډمۍ رئیس اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې دا پروګرام مو واورېده قراردادونه چې کوم وړاندې شول د کوټې په سیمینار کې دوه قراردادونه پکې داسې وو چې په هغې عمل مونږ ټول کولی شو یو دا چې پښتانه ځوانان دي د کمپیوټر زده کړو ته پاملرنه وکړي او بله دا چې په کورونو کې خپلو میرمنو او خوندو ته هم د تعلیم موقع ورکړي په دې هیله چې تاسو هم په دې عملو کې خپل کوربه نجیب احمد ته اجازه ورکړئ الله پامان